افغانستان کې سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو دی نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د نومبر 9 د پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وای بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړي دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. ایټالیایي ډیپلوماټ صبرینا اوګلینی څه باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو. ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې په پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا دا سر ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په مهال وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځېدلي او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درمنې لپاره جرمنی ته واستول. د دغو ماشومانو عمرونه له یوه تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندویې مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبر کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پازداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو دو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغو چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي، ځکه هلته د اف 14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافعې سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتمه له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر وو. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کاله اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د مسابقه دریو 50 اور لوب دوهمه یو د چ د متحده عربی امارات په شار جک دی لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه پورې افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توقعات کوي چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوي نه دي، هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په خوست کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې نوې ورسره مرسته شوې خوښ دي خود نور مرسته غوښتنه کوي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. پسلین هم نشته، غلم نشته، اوبه نشته.
په کونړ کې کورونا یو محصولات د ودی لپاره یو درې ورځنۍ نندارتون پرمستل شوی.
دا نندارتون چې هم دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د نړۍ سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شنه سرمایه گزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د هنګری صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربه او په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله. ویویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روټرز سشنز په یوه راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندیشنه په داس وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستان د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتلی دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاد کړی ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ حلزري وو چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوی نه دی، هغه عملي کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورله مخې ژمنی شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد وو او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووسی. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې $1 میلیارد د ملګرو ملتو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې 860 میلیارد ډالر د 1600 د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوي خبر شوی راپور له مخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیايي برخو لګېدلې دي. 3.5 میلیارد د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی، او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستانه د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګېدلې دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخ حافظي څرګندونه واورېده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغو مخکنیو بدل وي پوښتنه وکړه، نوموړی وایي
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله چې ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید د هغوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کوي. مخکې هم دا کار کړی وو او ویلي وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا 4 کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې 4 کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشری مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلي افغانان نشي کولی چې د ژمنۍ ارتیاوی پوره کړی. نور په دې راپور کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونند
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکې هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو بوري اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بوري وریجې دي. 950 افغانۍ لس لیتر غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتر غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نفنامي ورکړل شي چې نرخونه مخنیوي وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن په ورځ ناوخته د نومبر په 1 مې خبر کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. WFP زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندیدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده اصولا باید
کسان ناری بندی کړی او تعرفه لوړه کړی دا کوم نو شرکتونه چې تو کی خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې خو کله چې دویم لاس ته پورل کیږي پر چون پورون کې په لوړ قیمت خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې بیکاری او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې یې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو سره غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان د په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلازمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکران جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانل ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه د اندېښمنه ده چې واشنگتن شای تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوب له زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشان له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریز له سره خبر وکړي. د اوکران جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریشتي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګری صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولي شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دود دي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد د اوکران سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلیدونکي دریز ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکران یرغل کړی دی او دغه جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروری دي. د بوداپست سرمشریزي ته له رسیدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکران څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشریزي په لومړي ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپل خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یوه اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول مجازاتو پر زیاتوالي اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزيري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنی خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوایوي ونی کې د لسو میرمنو په ګډون ناته دیرشتنه په محضر کې په درو وهل دي. دغه سزاوی د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دیرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوی له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایتي اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنۍ تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه ده چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخکې په سیر باندې په غلارو باندې د هیواد ترقی پرې دي چې هیواد رکول ته هډ کیږي. دا ډیر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. موږ خپل یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طالبان هم چرته کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر پلی زیاتوي چې د دغه کړونو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زه ویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپل لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمې پوره سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 15 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سولېولس بدني مجازات پیخي تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوي دی ودروي، ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې د دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په خوست ولایت کې وړ مرز پر یو شمیر هغو کورنیو خیمی نغدی مرستی او ځینې ژمني توکي ویشل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي، خو وایي چې اقتصادي کمزوري دی او د ژمي لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولیدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال راډیو ته وویل:
دا کومک او یا همکاري چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلي مواد چې وو یغه کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو پیغو کې دا خیمه او یا دا زیر دروشای او یا بوت دا شامل وو. یو باب خیمه تقریبا 9,522 قیمت لري.
بلدور ته د مرسته ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرسته د اوسنی موسم مناسبه اوړی نیوبللی او ویل په ژمي کې د دوی اړتیاوې ډېریږي او باید د نورې مرستې هم ورسره وشي. د خوست د کمکي مزغوره اوسیدونکي محمد نعیم وویل
دغه فلحال د کوم کوماک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډېر ښه کوماک شوی دی او ډېر مناسب کوماک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالې کې دي، بوټونه کې دي، زردریشۍ کې دي، همداشانې خیمه کې دو، یو ښه مناسب کوماک دی. خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر دا دی چې باید نوره کوماکه موږ سره وشي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکی ورېښمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاري د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند یې په ډېرو مشکلاتو تیریږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري، فصلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لر لرزینه اوبرري چې کاډ مر کړي دي دومره لرزینه اوبرري چې وبینه مانه چې یوځنه موږ کمه اوبرري کرین هم خص پس دي. دا وسې وایوه خمار ته وسته دښته دومره خواښي چې موږ چې کوی وابد شي موږ تر څه دلیلو ای پیسې دراک نشته. یوه مزیره نه پیدا کېږي چې ته اوس 200 روپۍ وګټې وګټې وخورې داخل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپلو سیمو ته راستنه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان راغلی ما په چوکوال پنجاب کې اوسېدلی هلته ما خپل کورینه نشته، ډېر بیزی دي، نوم کاروبار شته، مریضي لري. زه پخپله هم د زړه مریضي او سترګې مریضي لرم. لور مې پخپله مریض دی، کور کې 15 خلکو ناصر دو، کاروبار هم نشته، ډېر سخت ته خپایي.
د خوست کډوالو ریاست وایي په وروستیو دریو کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوالو 2800 کورنۍ راستنې شوي او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د سب بهیر روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بېځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
په کونړ کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼي، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو، سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین، زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوښ دي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړیږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل
که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دي په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړې چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي. په ځای د دې باندې چې د نورو ځایونو د واردات کوي، د هغې په ځای باندې د خپل دلته تولیدات وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندل ساتنې ژمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال بزګران او سوداګر زیات تاوانونه ګالي او له بل پلوه اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهر مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزوري کړی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.